کار
رادیو آشنا
رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د جمعه ورځ ده او د 1398 هجری شمسی کال د جوزا درې منټه ده. د امریکا غږ واشنگتن لومړی سهرنۍ پښتو خبرونه اوري. په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې د سات خبرونه وایان سید سلیمان شاه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې د روان میلادي کال د مې د میاشتې په 20 د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه او د کونړ ولایت د څوکۍ پولیسوالۍ کې په دوو جلا جلا هوایي بریدونو کې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. د یوناما دفتر غوښتنه کړې چې په جنگ کې شامل غاړي باید د ملکي وګړو د ژوند د ساتنې په برخه کې د خپلو نړیوالو مکلفیتونو درناوی وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دغو هوایي بریدونو کې د حکومت وسلوال مخالفان وژل شوي وو. په وژل شوو کسانو کې 15 تنه ښځې او ماشومان هم شامل وو. یو امریکایي تابع جان واکر لین چې په مطبوعاتو کې د امریکایي طالب نوم په نوم شهرت موندلی او په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د جنگ په خاطر له طالبانو سره د یو ځای کېدو په تور نیول شوی د 6 کلونو بند او په 6 کلونو بند محکوم شوی او 12 کلونو بند تیرولو وروسته چارواکو د 5 شنبې په ورځ د جوزا په 2 د امریکا د انډیانا ایالت له عمومي محبس نه په مشروطه توګه خوشې کړ. د ای پی اجنس رپورټ ورکوي چې جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي چې لینډ به د سختې څارنې لاندې او خارج ته به نه ځي. چارواکو ویلي چې په روانه عربي ژبه باندې نوموړې خبرې کوي او د بند پاتې مودې د قید په وخت د نیک سلوک په وجه باندې وبخل شوه. په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د 4 شنبې په ورځ د جوزا په لومړۍ نیټه د بندو دروازو تر شا د امریکا د کانګرس غړو ته له طالبانو سره د سولې خبرو د نتایجو په اړه معلومات ورکړل. د کانګرس غړو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته په یو لیک کې ویلو چې خلیلزاد دی ورته د طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړي ځکه چې د دواړو خواو ترمنځ د دوحې په خبرو کې شفافیت نه لیدل کیږي. د هند د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د هند بهارتیا جنتا واکمن ګوند او ائتلافي ملګري په پارلماني انتخاباتو کې غوڅ اکثریت موندلی دی. که څه هم چې رسمي نتیجې نن د جمعې په ورځ اعلانېږي خو د رایو د شمیرلو کار د 5 شنبې په ورځ بشپړ شو. ښاغلي مودي د صدارت د دویمې 15 کلنې دورې لپاره د خپل ګوند کاندیدو. له بلې خوا په داسې حال کې چې پاکستان صدر اعظم عمران خان په ټویټر کې د هند صدر اعظم ته مبارکي ورکړه 2 ساعته وروسته د پاکستان پوځ د یو نوي بالستیکي توغندي د ازمویلو خبر ورکړ. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان سرپرست وزیر پیټریک شناهان له ایران سره د یو احتمالي جنگ په خاطر منځني ختیځ ته د 10,000 نورو امریکایي عسکرو د لیږلو د پلان په اړه خپاره شوي مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي. پی خبري اژانس د رپورټ له مخې د جملې نه 15,000 عسکر د محربي قطعاتو غړي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ژمنه کړې که امریکایي الوتکو ایران بمباري هم کړ ایران به هرګز ورته ځان تسلیم نه کړي. روحانی د 5 شنبې په ورځ دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د امریکایي مشرانو او ایرانیانو ترمنځ د خولې جګړه پیل شوه او د جنگ امکانات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. په عین وخت کې د رویټر خبري اژانس د ایران د خارجه وزارت معین عباس عراقچی له قوله چې په تهران کې د جرمني سفیر سره ملاقات کړی و رپورټ ورکړی دی چې اروپایانو چې ایران سره کومه معاهده لاسلیک کړې وه باید د خوندي ساتلو لپاره هلې ځلې وکړي. او د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د سوریې په شمال لویدیځ ایالت ادلب کې د رژیم د قواوو مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو او هوایي بمباریو له امله په زرهاوو خلک له خپلو کورونو نه وتو ته مجبور شوي دي. اژانس د ملګرو ملتونو د مامورانو او د روغتیایي چارو د کارکرانو له قوله وایي چې د 5 شنبې په ورځ مخالفانو د سوریې د رژیم پر قواوو باندې ځوابي حمله وکړه او د ادلب ځینې سیمې بېرته ورنه ونیولې. له بلې خوا د امریکا خارجه وزارت وایي په دې اړه ورته مسلسل رپورټونه رسېدلي دي چې د سوریې د رژیم قواوو په اوسنیو جګړو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي خو کارپوهان وروستۍ نتیجې ته لا نه دي رسېدلي. یوې زورورې توپاني غلغلې یا تورنیډو د جاپان د 4 شنبې په شپه ناوخته د امریکې د میزوري ایالت ځینې برخې خرابې کړلې. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای اووري. یو امریکایي څېړونکی مایکل روبن وایي چې امریکا باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې خپلې تګلارې ته بدلون ورکړي. د امریکن انټرپرایز انستیتوت دغه غړي چې د افغانستان له ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر سره د خپلې څېړنې جزئیات شریکول، وی ویل چې امریکا په نویمه لسیزه کې هم له طالبانو سره مذاکرات کړي وه، خو د پام وړ پایلې یې نوې ترلاسه کړې. لیمینیازی په دې اړه له کابله رپورټ رالېږلی.
د امریکایي څېړونکي مایکل روبن په باور امریکا باید له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې خپلې تګلارې ته بدلون ورکړي. د افغانستان د سولې په تړاو د ترامپ د ټیم د کړنو ارزیابي د هغې څېړنې عنوان دی چې ښاغلي روبن پرې کار کړی دی. هغه د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د سکایپ له لارې وویل چې امریکا په نویمه لسیزه کې هم له طالبانو سره مذاکرات کړي وه، خو د پام وړ پایلې نه وه ترلاسه کړې.
That the United States needs to have a strategy not only to talk to the Taliban.
نقطه داده چې امریکا متحده ایالات یو استراتیژی ته اړتیا لري چې نه یوازې له طالبانو سره خبرې وکړي، بلکې د کړو چې اړتیا لري یو استراتیژی ته چې پاکستان یو قرارداد کې شامل کړي. پرته له هغه هر هغه څه چې امریکا تر سره کوي د تسلیمي په معنا ده او د افغان سولې لپاره زمينه نه برابروي.
دغه امریکایي څېړونکو وایي چې له 1950 تر 2000 کال پورې چې د کلینټون د واکمنۍ کلونه و، له طالبانو سره د کابینې د غړو په شمول ګډ لوړ رتبه چارواکو دیرش ناستې درلودې. هغه وویل طالبانو هغه وخت د اسامه بن لادن د منځوي کولو او د ترهګریزو کړنو د مرکزونو پر بندولو تعهد کړی و چې هیڅکله یې پرې عمل ونه کړ. بل لور ته د سیاسي چارو کارپوه وحید مژده وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به مذاکرات اوږدمهاله او ستونزمن وي. خغلی مجده زیاته کړه چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې عقدهی کسان ځای لري او باید تمونه شي چې د امریکا غوښتنې د ژر ومني، نو دا مذاکرات به ډیر ستونزمن او اوږدمهاله وي.
طالبان ځان د جګړې د میدان ګټون کې ګني او موږ باید دا ومنو چې طالبان دا تصور لري هغوی امریکا په یو تنگنا کې ویني، د وخت په یو تنگنا کې او فکر کوي چې امریکا غیر لدې چې له افغانستان څخه بهر شي بلالار نه لري.
د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی په بروکسل کې د افغانستان د سولې په اړه یو کانفرنس ته په وینا کې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره نړیواله همغږي اړینه وبلله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د روزګان ځایي اوسیدونکي وایي چې د روزګان کندهار د لوی لارې له ناامنۍ کېدو سره عام خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي. له تیرو دوو اونۍ راهیسې د کندهار روزګان لویه لاره وسلوالو طالبانو د هر راز تګ راتګ پر مخ تړلې وه. پام وکړئ په دې هکله د عزیز الله پوپل رپورټ.
د کندهار روزګان د لوی لارې د ترل کېدو له کبله په کندهار کې تر 400 زیات مسافر وړونکي تیز رفتار کوچني موټر او بار وړونکي لارې د لارې خلاصون ته منتظر پاتې دي. دغه راز د روزګان په مرکز ترینکوټ کې هم په همدې شمېر کې وسایط د کندهار پر لوري د تګ انتظار باسي. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي وایي چې وسلوالو طالبانو ځینې وسایط له نیمې لارې څخه جواب کړي او هیچا ته ورباندې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د روزګان ځای اوسیدونکو وایي چې سونځه د روژې په پیل کې له غوړو سره پورته شو، کله چې د کندهار په شمال کې له روزګان ولایت سره نږدې د کندهار په سرحدي ولسوالیو کې امنیتي قواو د وسلوالو طالبانو پر مخ د هغوی د تګ راتګ لارې وتړلې. موټر چلوونکو زیاتوي چې که څه هم د شاولي کوټ او خاکریز ولسوالیو لارې د حکومتي قواو له لوري بیرته خلاصې شوې، خو لا هم وسلوالو طالبانو د غبرګون په ډول د شاولي کوټ او د روزګان د مرکز ترینکوټ چارترمنز لار تړلې ده.
زه خپله د جلین موټر وایم او په دغه لین موټر چلوم. تقریبا وش پی کې زما موټر پر لمبر باندې ولاړ دی، د لی ولاړ وس مې د باندې درولې. بس دغه مشکلات چې موټر ولاړ سي برته دا خوره وګرځي که څه اجزه پکشي کې که مریضان پکشي کې نه پریږي چې موټر ولاړ سي. تر بار مزدا وي ټول غذایی مواد وس ډیر ګرځولې وس یو کیلو رمې دی په چیرې کې معلومات چوکې به کې ظلم دی وس ټول د لی موټر ولاړ دی. کغه ټک کښنی موټر انجه ولاړ
د روزګان ولایت لپاره له کندهار سره تړل سوی لوی لار یوازنی مواصلتي لار دی چې د روزګان ترڅنګ د دایکندي ولایت د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو هم خپل اړتیاوې له دې لارې پوره کوي. د کندهار روزګان ترمنځ د تلونکو بارونکو لاریو او مسافرونکو تیز رفتار موټرو ګڼ چلوونکو وایي چې لتیرو دوه اونۍ راهیسې پر یاد لار هیڅ اته د تګ راتګ اجازه وسلوالو طالبانو نه دور کړي.
طالبان دغه مشکل جوړ کړی دی چې وای موږ ته د خاکریز او د دغه لار رایله سیاغه شاولی کوټ لار د شاولی کوټ او د خاکریز لار لیله سوی د روجې د اول سی لیله سوی تر اوسه پرې لیله د موټروانان د شاوخوا ولاړ دی راغلی دی اډې ته د موټران باري او زموږ موټران تر اوسه پرې باندې مسافر مو پر لارې باندې انتظار دی. حتی داسې مریضان پکې شي چې هغه کرسر د شورې لانه د اوس د موټر ته یو اجازه پورته کول ګونې ورته کښې شوله پر ګونې باندې اجازه دوه ښځو نیولې وه یوه نارینه ور پورته کړ د موټر ډوکۍ ته. نو مشکلات بیا څه ډېر دي.
ځای اوسیدونکي وایي چې د لارې د بندېدو له کبله په روزګان ولایت کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې څو برابره لوړې شوي او د روژې په میاشت کې د عامو خلکو ستونزې هم ورسره تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې. دوی په عینیال کې د ځایي خلکو له ګڼو نورو ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د لارې د بندېدو له کبله ورسره لاس او ګرېوان دي.
باید دغه یو غم وخوړل شي د مسافرو په خاطر باندې ځکه اختره رسېږي ټول خلک یو شي ته ضرورت لري ځکه لباس دی یو میوه دی یو شی دی کورونو ته وړي
د اختره روان دي. موږ دغه غواړو چې د هم د طالب سم د حکومت سره چې ولس سره سمر ویو.
د روزګان اوسیدونکو وایي چې د لارو بندېدو ډېره ستونزه عامو خلکو ته جوړه کړي او په جګړه کې ښکېلي خواوي د دوی ستونزې په پام کې نه نیسي. د غراز دوی غوښتنه کوي چې د اختر پر رسیدو سره د جګړې ښکېلي خواوي د روزګان کندهار د لوی لارې خلاصون او امنیت ته پام زیات کړي او عام خلک دي له موجوده ستونزو څخه وژغوري. خپل وسلوالو طالبانو د یادې لارې د بندېدو په اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو اوس په مکړې دی مارکیټه د ولسی جرګې غړي لا هم د هغې جنجالي رای په اړه موافقت ونه رسیدل چې د تایید په صورت کې میر رحمان رحماني د دغه جرګې رئیس په توګه تاکل کېدای سي او یا هم د رات په صورت کې نو ټاکونو ته لار پرانستل کېدای سي. دا چې ولې د ولسی جرګې د رئیس پر ټاکلو جنجال بلې اونۍ ته وغځېد د ولسی جرګې غړی ګل رحمان همدرد امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل.
قانون یو شنو د فیصله وشوه چې نن به موږ درچ قانوني دا کامل غیر قانوني خبره ده. خو د اخلاقي له لحاظه چې دا مسله حل شي نن بحث به دې وشي چې په همدغه یو رایه باندې باید انتخابات وشي. یو تعداد ورونه ویلي چې د قانون مطابق باید انتخابات فري وشي اما یو طرف ویلي چې نه انتخابات باید عدالتي وي. مشکل همدغه ځای پیدا شو دا حل نه شو. مشنبې ته هم تر اوسه اجنډا معلومه نه ده که وضعیت همدغسې د قضیې سره سیاسي برخورد وشي دا مسله نه حل کیږي شنبې نه حل کیږي.
ښه یعنی د اختلاف غټ ټکی د وکیل صاحبانو ترمنځ همدا و چې ځینوی د سری رایې اچونې طرفدارانو او ځینې د علني
د اختلاف غټ ټکی همدا و هغه یو رایه چې موقت رئیس باطل اعلان کړي ځکه د انسان مشکل حل شو. اوس په همدغه یو رایه باندې په دې باندې باید رایجي وشي. یو تعداد ویلي چې باید سری وي یو تعداد ویلي علني باید وي. اختلاف همدلته و چې دا مسله بیا راتلونکې اونۍ ته پاتې شو.
تاسو د جنجال حل په څه کې وینئ؟
یو ځینی لار همدغه ده چې موږ قوانینو ته اصولي وظایف ته مراجعه وکړو. که دا مسله چې د اصولي وظایف له طریقه حل نه شي دا به همدغسې اونۍ اونۍ اکثره کسان چې پارلمان ته راغلي دا لوستي کسان دي او اکثر یې په قوانینو باندې پوهېږي. دلته د یو تعداد پخواني وکیل صاحبان کوشش کوي چې دا مسله د مصلحت له لارې حل کړي اما اکثره وکیل صاحبان وایي چې موږ هیڅ وخت باید قوانین د مصلحتونو قرباني نه کړو. ښه به دا وي چې موږ د نوي نوماندانو ترمنځ ټاکنې وشي او ځکه څنګه اصول غیر داخلي همدغه وایي که په اول دوم قدم کې چا 500 جمع یې وانخیستي انتخابات بل راوم ته راشي.
که وضعیت داسې شي چې ټاکنې باید له سره وشي نو بیا همدغه دوه کسان ورته ودرېږي که نه نوي نوماندان به ورته ودرېږي؟
نه قانون دغسې وایي چې دوی دواړه شوي دي باید دوم راوم ته موږ لاړ شو. دوم راوند کې نوی نوماندان راځي که دا نوماندان درې څلور کسې وي د دوی ترمنځ انتخابات کېږي. که په دې څلورو کې هېڅ چا ونه شو کړی چې 500 جمع یو ترلاسه کړي بیا دوم راوند داسې ده چې دوه نفر چې جکترینه رایې لري
یا غوی ترمنځ کیږي دری راوند هم دغه رقم کیږي دری مرحله دي یا څلورم مرحله دغه ده چې په دری مرحله کې چې دوه نماندانو جکتری نه راځي دری ترمنځ سور او شین کارت جګول دي چې هغه لا رای ګیری دی علني ده اصول وظایف داخلي هم دغه مونته وایي
څومره تمه لري چې راتلونکي اونۍ به د ولسی جرګې د رئیس په ټاکلو دا جنجال ختم شي
موږ بل لاره نه لرو اکثره کسان دې ته ژمن دي چې د اصول وظایف داخلي به دوباره ټاکنې وشي زه دا احتمال ډېر زیات وینم چې یو احتمال دا ده چې په مغایې رای باندې سندونه کېښودل شي ډېر احتمال دا ده او که دا ونه شي انتخابات د نوي نماندانو ترمنځ برګزار کېږي
مانانه همدار صاحب کور ودان
سلامت اوسئ
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې نړۍ باید هغه وینزویلایان خوندي وساتي چې په خپل هیواد کې د وضعیت د خرابوالي له لاسه تښتي دغه اداره همدارنګه وایي چې دغه کسان باید په زوره خپل هیواد ته ستانه نسي په دې باره کې پام وکړئ د خبریالي لیزا شلاین رپورټ چې زموږ همکاري وړاندې کوي
وګړي په داسې حال کې تېښته کوي چې په دغه هیواد کې د سیاسي اقتصادي او بشري شرایطو وضعیت خراب دی د ملګرو ملتو د مهاجرینو اداره رپورټ ورکوي چې شاوخوا 3.5 میلیون خلک له دغه هیواد څخه تښتېدلي دي چې زیاتره یې کولمبیا اکوادور پیرو برازیل او د کارابین هیوادونو ته تللي دي دغه اداره وای چې د تیر کال په پای کې شاوخوا 1.5 لک وینزویلایانو په رسمي توګه د پناه غوښتنه کړې ده خو په هغه هیواد کې ناوړه شرایطو ته په کتو د مهاجرینو په چارو کې د ملګرو ملتو ویاندا لیس تراسل وای څرګنده ده چې د دغو میلیونو تښتېدلو کسانو اکثریت نړیوالې ساتنې ته اړتیا لري
This is because of the threats to their lives, security or freedom resulting from circumstances that are seriously disturbing public
order. دا ځکه چې د هغوی ژوند امنیت او ازادي د هغو شرایطو په نتیجه کې لګواخونو سره مخامخ ده چې د وینزویلا عام نظم په جدي توګه ګډوډوي د مهاجرینو اداره همدارز له هیوادونو غوړي چې یقیني کړي چې وینزویلایان ونه شړل شي یا په نورو ټکو کې وینزویلا ته په زوره ستانه نشي
تراسل امریکا غږ ته وایي چې تر اوسه پورې د وینزویلایانو شړل کېدل نه دی پیل شوی خو هغه خبرداري ورکوي چې ښایي دغه وضعیت بدلون ومومي ځکه چې لا زیات خلک تښته کوي او د مهاجرینو پیټه لا درندېږي هغه وایي یو وخت و چې له پولې څخه د لاتینی امریکا هیوادونو ته د تیرېدو رسمي لارې تړلې وې هغه څرګندوي چې یوازې تیره اونۍ لا وینزویلا سره د برازیل پوله لسر پرانستل شو
What we have seen is people crossing over regular crossing points but also importantly some people
مونږ لیدلی چې خلک د تیرېدو له عادي لارو څخه تیریږي خو ځینې خلک غیر عادي لارو ته مخه کوي او خپل ځانونه په خطر کې اچوي همدا وجه ده چې په وینزویلا کې د شرایطو پر لپسې خرابوالی د دې لامل کېږي چې د هغه هیواد خلک هغه هیواد پریږدي
تراسل وای چې هغه هیوادونه نړیوالو مرستو ته اړتیا لري چې مخبر زیاتې دو د دغه وینزویلایانو قربتوب پر غاړه لري هغه وای دغه هیوادونه تر فشار لاندې دي او د دغه پناهغښتونکو لپاره مالی وسایل نه لري هغه له مرسته کوونکو سازمانونو او هیوادونو څخه د خپل ونډو د زیاتولو غوښتنه کوي او زیاتوي چې ملګرو ملتو د وینزویلایانو لپاره د 1.6 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده خو یوازې اته سلنه پیسې تر لاسه کړې دي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
په شمال ختیځ او شمالي ولایتونو کې لیکوالان او شاعران سته خله هم پټولنه کې هغه سی فعالیت نس کولای چې دوی غواړي دغه شاعران او لیکوالان وایي چې پټولنه کې موجود ستونزې او ناوړه دودونه د دوی د فرهنګي فعالیتونو مخه نیسي نور تفصیل مرده خبريال ګل رحیم نیازمن پر رپورت کې ووري
مینا سلیمی د مزار شریف د خاروسی دونکې ده. هغه له اقتصاد پونځي فارغ ده، خو د ګوتو پشمیر له هغه خزینه لیکوالو څخه ده چې د ټولنې د ناخوالو پر وړاندې مبارزه کوي. هغه اوس مهال د بلخ په ملي ټلویزیون کې د وړانګې او مرغلری په نامه دوه ټلویزیوني ادبي خپرونې هم لري. مینا سلیمی غواړي د خپل ټولنې د ښځو تت تصویر چې د ټولنې د جبر او حالاتو تر دوړو لاندې دی روښانه کړي. د هغې کتابونه چاپ ته تیار دي، خو لا یو یې هم چاپ شوی نه دی.
زه توانېدلی یم چې تقریبا پنځه ټولګې ولرم چې د شعرونو دي، لنډې کیسې دي، او همدارنګه په یو ناول کار کوم چې په دې نږدې راتلونکي کې دوه ټولګې مې چاپ ته چمتو دي.
په مزار شریف کې د میرمن ادبي بهیر په نامه یو شمېر نجونې د فرهنګي ناستو لپاره راټولېږي، شعرونه وایي، کره کتنه کوي، او د پوهنتون د ښځینه استادانو لخوا ورته ادبي درسونه وړاندې کیږي. اوس د دغو ګوتو په شمار شاعرانو معرفي او ژوندلیکونه په کتابونو کې ولیکل شول. په مزار شریف ښار کې د کتابونې په مناسبت یوازې دوه پښتنو لیکوالو ته چې یوې جنۍ و ستاین لیکونه ورکړل شول.
تا کوم کتابونه چې ننداره ته کې خودل شي و زیاته برخه یې دری و، او هلته پښتانه لیکوالان هم وو، خو پښتو کتابونه نو ننداره ته وړاندې شي و، هغه پخوانو یو لیکوالانو کتابونه وو.
ورېښمین زیایی څو میاشتې وړاندې د رنګونه په نامه په بلخ کې د میشتو شل تنو ښځینه لیکوالو او شاعرانو تذکیره چاپ کړي. دا په بلخ کې د پښتنو ښځینه لیکوالو او شاعرانو لومړنۍ تذکیره بلل کیږي چې چاپ شوې ده.
څو موده مخکې د بلخ د ښځینه او نارینه شاعرانو دوه تذکیرې هم چاپ شولې چې دا د بلخي شاعرانو د پیژندنې دپاره او د نورو خلکو دپاره د یو ښه ماخذ لپاره استعمالېدلی شي.
په مزار شریف کې د بلخ ادبي خوځښت او په کندوز کې پسرلی کلتوري ټولنه هغه فرهنګي مرکزونه دي چې د پښتنو ښځینه لیکوالو او شاعرانو لپاره د فرهنګي او ادبي ناستو زمینه برابر کړې ده. په دغو فرهنګي مرکزونو کې په لسګونو نجونې د لیکوالۍ په برخه کې روزل شوې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په خوست کې یو شمېر بزګرانو ویلي چې د سبزیجاتو کرکیله د کوکنارو شبدل کېدای سي. دوی په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو په کرکیله بوختو بزګرانو ته وړاندیز لري چې د حرامې ګټې پر ځای د سبزیجاتو حلالې کرکیلې ته مخه کړي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورت.
دا کس د نږدې شلو کلونو راهیسې پر خپله پنځه جریبه ځمکه مختلف ډوله سبزیجات کري. په دې سره هم خپل اقتصادي ستونزې حلوي او هم د سبزیجاتو له پلوه د هیواد پر بسایانه کې مرسته کوي.
ازار بر شکر دی، ګوپی وکسا، ټینډا وکسا، بدرنګ وکسا، مقصد بانجان وکسا، اندوانا وکسا. اندوانا ځان چې تو چې پیدا شوی خیس کې داس خبرې چې اندوانې کرلای کیږي، بیا مقصد دمره غوټیږي، داس نمونه حاصل ور کوي.
هغه له دولت نه غوښتنه لري چې د کروندګرو لپاره گرین هاوسونه او سړې خونې جوړې کړي. څو د کوکنارو په کرکیله بخت کاروانګر دی و ښه بدیل په توګه د سبزیجاتو کښت ته مخه کړي. د ده په وینا په خوست ولایت کې 150 شنې خونې په کافي اندازه سبزیجات بازار ته عرضه کوي.
هغه سړې خونې جوړې کړي، مقصد دا ګرین هاوسونه چې دي کې دغه دا چې ور کوي باید ویل کې د قانون ته هغه ته مقصد چې دا به ته جوړ کړي.
دا کس هم د سبزیجاتو د کار له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې رفع کوي. د سبزیجاتو کرل او پالنه ورته اسانه او د نورو کرنیزو محصولاتو په تناسب اقتصادي او ګټور بولي. دای د ځینو هغو ولایتونو کروندګرو ته چې د کوکنارو کښت خپل کاروبار ګرځولی وړاندیز لري چې د سبزیجاتو حلالې کرکیلې ته مخه کړي.
ویلې نشي کړای په سبزی کې ګاټه کې اپین کې بچی ګاټه وکړي. سبزی کې بدا ګاټه وکړي چې نظیر وکړي ولګي رقم پر رقم شیونه دي وطن او اوس رزنه موافق دي. خش خش خو بیا غوټه کوي کې تیر بشي. سبزی دومره ګاټه کې چې خش خش ټیم ته رسی کې داسې امکان لري چې دای په دوا ور سبزی په وکړي.
ساکل هم د هیواد په تر نیمایي ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی، خو د افغان حکومت په وینا د تیر کال په تناسب د کوکنارو کښت را کم شوی دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات تر لاسه کئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
درنو اوریدونکو، د میشي لمه یعنی د ساور دیر شمه د شاتو د مچیو نړیواله ورځ وه. د شاتو مچی چې اتیا په سولو کې د بوټو، ګلانو او فصلونو د پالنیشن پروسا مخ په وړاندې وړي، سږ کال یې ورځ په داسې حال کې ولمنځل شول چې د نسل د کمیدو په باب یې اندېښنې زیاتې سوي دي. د امریکا غږ د خبریال کوین ایناچ د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
د شاتو د مچیو نړیواله ورځ یا بی ډی د مای په شلمه چې د سوه دشتمه وه سکال په داسې حال کې ولمانځل شوه چې په نړیواله کچا د دغو محنت کشو او ګټورو حشراتو د نسل د کمیدو په باب شاتو مچیو د ساتونکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. که فرزن موجودیت په خطر کې ولویږي، نو د ځمکې په مخ په د انسانانو د ژوند پر بقا هم منفي اغیزه وکړي. په ټوله نړۍ کې د پالینیشن یا د ګلانو، میوهدارو، زراعتي بوټو او سبزیجاتو د راټوکېدلو او ثمر ته د رسیدو پروسه د همدغو وحشي او اهلي مچیو وظیفه ده. په تیرو څو لسیزو کې هم په امریکا کې او هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ګبینونو شمیره راکمه شوې، په ډله ییزه توګه مري او نفوس یې رالویږي. ډېرې کمې مچۍ به د پالینیشن د طبیعي او قدرتي پروسې د سرته رسولو لپاره پاتې. په بوسنیا کې د شاتو د مچیو یو ساتونکی محمد اسماعیل خپل اندېښنه په دې ټکو کې څرګندوي.
سواکا تریچا کاشیکا او اسرانی ساموک چوویکا ای پروډکټ.
One in three spoonfuls of food humans eat directly or indirectly depends on bees.
دا هرو دریو قاشوغو خوراکي موادو له جملې نه چې انسانانې په مستقیمه توګه خوري، یوه قاشوغه د شاتو مچیو د محنت او خوارۍ نتیجه ده. زه دلته یوازې د شاتو خبره نه کوم. د شاتو د مچیو لومړنۍ او اساسي وظیفه د فصلونو او باغونو پالنیشن دی. همدا پروسه ده چې د نباتاتو، فصلونو، میوو او سبزیجاتو د خوندي ساتلو او د ځمکې پر مخ د ډول ډول نباتاتو د شنه کېدو او د بقا لپاره لاره هواروي او د ځمکې پر مخ د انسان د ژوند لپاره شرایط مساعدوي. د بوسنیا د شاتو د مچیو یو بل ساتونکی عثمان هاشیموویچ وای:
Not so long ago, a beekeeper who harvested significant quantities of bee products
کم تاوان او زیان چې دا وخی انسانان په روغ لاس د ځمکې په مخ د ګټورو حشراتو او نباتاتو موجودیت او بقا ته رسي د جبران وړ نه دی. تر کومه حده چې د بشریت لپاره د شاتو مچیو د ګټې او اهمیت خبره ده، زه ویلی شم چې د شاتو مچۍ د ځمکې په مخ د ژوند په دوام کې مهم او مستقیم رول لوبوي. چې په دې جمله کې پالینیشن او د اقلیم د بدلون کنټرول د شاتو مچیو تر ټولو مهم او بنیادی رول ګڼل کیږي. ګټه خبر ځای پرې ده. په زیاترو حالاتو کې د شاتو مچیو ساتونکي په دې فکر کې لویږي چې د مچیو کالونیګانې څنګه د نابودۍ او مرګ نه خوندي وساتي. په خوا به چې د شاتو د مچیو یو ساتونکي زیات شات حاصل کړل، نو خلکو به ویل چې څومره اباده خوشاله کس دی. اوس خبره دې ته رسیدلې ده که د خپلو مچیو کالونیګانې ژوندۍ وساتي، نو خلک وایي چې ګوره څومره هوښیار او طالبان سړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د شاتو مچیو د پالینیشن په برکت په ټوله نړۍ کې د 200 میلیون ډالر نه نیولې تر 500 میلیون ډالر په ارزښت خوراکي مواد تولیدیږي. خو اوس یې 14 فیصد کې نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوی دی. ملګری ملتونه وایي باید هغه طبي ځایونه زیات شي چې د شاتو مچۍ په کې ګبینونه اچوي او پر نباتاتو او میوجاتو باندې د زهرجنو کیمیاوي موادو د استعمال کچه باید کمه شي. هبیټاټ یا چاپیریال نه موجودیت او د زهرجنو موادو استعمال دوه مهم عوامل دي چې شاتو مچۍ وژني او نسل ختموي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.